ده ماسپخین 2 بجې دي. السلام علیکم فریده هوډ سیفیم لخپل همکارانو سره استډیو ته راغلی مو د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د اوریدو بلنه درکوم. اوري چې په هلمند کې د طالبانو درې لوی قومندانان وژل شوي دي، که څه هم چې د طالبانو یو ویان د حقانی شبکې د مشر د زوی وژنه رد کړی ده، خو د طالبانو یو بل قومندان بیا ویلي چې بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. لږ وروسته په دې او نور مسائل باندې تفصیل ورو په خبرونو کې راغلي دي چې په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې 200 جسدونه د دمشق ته نږدې په یو خارګوټي کې موندل شوی دي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز هلته د تیلو په تر ټولو ستره تصفیه خانه کې د شنبه د ورځې په 14 کې د لک تر لګه 9 تنو د مړینې په خاطر 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. جمیله ظریف د افغانستان تازه خبرونه راوړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د کونړ چارواکي وایي چې تیر شپه یو ځل بیا د پاکستان له لوري د کونړ په دنګم ولسوالۍ 15 راکټونه توغول شوي دي، او د هلمند دولتي چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 3 سیمه ییز قمندانان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د کونړ چارواکي وایي چې تیر شپه یو ځل بیا د پاکستان له لوري د کونړ په دنګم ولسوالۍ 15 راکټونه توغول شوي. د دې ولایت د والي ویان وصف الله وصفي ازادي راډیو ته وویل چې په دې راکټونو کې چاته ځاني تاوان نه دی اوښتی. د رپورټونو له مخې په تیرو څو میاشتو کې شاوخوا 4000 راکټونه د پاکستان له لوري د افغانستان په یو شمېر ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان لګېدلي دي. د لوګر د حج اوقاف رئیس تیر مخام د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شو. د لوګر د امنیت قومندانۍ د امنیت امر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې مولوي غلام رسول د محمد اغي ولسوالۍ په واغجان بازار کې وژل شو. عیني شهیدان ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر د حج اوقاف رئیس په دکان کې سودا اخیستل چې د 2 تنو پوځي یونیفورم لرونکو لخوا په ډزو وژل شو. مولوي غلام رسول د محمد اغي ولسوالۍ د مغل خیلو د کلی اوسیدونکی و ولڅو کلونو راهیسې د لوګر د حج اوقاف رئیس په توګه کار کاوه. تر اوسه د دې وشلو مسولیت کومې ډلې نه دی منلای. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې ده د بهرنی چارو وزیر زلمی رسول د سې شنبه په ورځ د نپیول هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ایران ته ولاړ شي. ټاکل شوې د نپیول هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو له غونډې وروسته د پنځشنبه په ورځ د دې هیوادونو د مشرانو غونډه هم جوړه شي. او روسي خبر همدا چې د هلمند دولتي چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو 3 سیمه ییز قمندانان وژل شوي دي. د هلمند والي ویان محمد داوود احمدي وایي چې د شنبه په ورځ په موسی قلعه ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو په هوایي برید کې ملا فضل حق، ملا عبدالولي او شیر محمد په نوم د وسلوالو مخالفینو قمندانان وژل شوي دي. احمدي وایي وژل شوي طالب قمندانان په موسی قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو مهم کسان وو چې په سیمه کې د دولت په وړاندې فعالیتونه کول، خو وسلوالو طالبانو په دې حقله تر اوسه څه نه دي ویلي. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید درته وړاندې کوي.
ایران نن د لشتلژ یو سلوشلو مخپوه د هیوادونو د استازو کوربه دی. د ناپیلو هیوادونو د سازمان د غړو د سرمشریزي غونډې ته چې په تهران کې جوړیږي د 15 دولتونو مشران ورځي. په دې سازمان کې د ودې په حال کې د ستر اقتصادي قدرت هند څخه نیولې بیا د کارابین جزایرو پورې زیات هیوادونه غړیتوب لري. په ایران کې د نننۍ غونډې په ګډون کوونکو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم شامل دی. تر هغه وروسته چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وویل چې اسرائیل هغه سرطاني غوده ده چې په منځني ختیځ کې ځای نه لري، پر بانکیمون د دې غونډې د تحریم لپاره سیاسي فشارونه زیات شول. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي چې 200 جسدونه د دمشق ته نږدې په یو ښارګوټي کې موندل شوي دي. بشري فعالین دا کوي چې دا کسان د حکومتي ځواکونو لخوا وژل شوي ځکه له نږدې فاصلې څخه لګېدلي. په دغو وژل شویو کسانو کې ښځې هم شته. د بشار الاسد رژیم د مخالفینو فعالین وایي چې د دې سره د درعا په سیمه کې د حکومتي ځواکونو په حملو کې د وژل شویو کسانو شمېر 200 ته رسیږي، خو د سوریې دولتي خبری آژانس نن ویلي سموج اطالو وسوالو ځواکونو په دراب سیما د وسوالو تروریستي ګروپونو له وجود څخه پاک کړه. د سوریه د رژیم اپوزیسیون ملي شورا پرون د ملګرو ملتونو پر سازمان عربي ټولنې غږ وکړ چې په محاصره شوي ښارګوټي حمص کې د یوې فاجعې د مخنیوي لپاره مداخله وکړي. د حمص ښار له څو اونیو راهیسې د سوریه د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره شوی. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز هلته د تیلو په تر ټولو ستره تصفیهخانه کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د لږ تر لږه 9 تنو د مړینې په خاطر 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د وینزویلا ولسمشر پرون په کاراکاس کې د دغه هیواد د دولتي ټلویزیون څخه په وینا کې وویل د وایز غوړم چې د مړو شویو کسانو کورنۍ سره کومل کې دی او کپوځي د خپل ځان خپل کورنۍ په ملي حکومت کې د ټولو غړو او د وینزویلا د ټولو خلکو درد شریک کړم. دا سي پریکړوس چې باید درې ورځې ماتم وشي. درې ورځې ملي ماتم ځکه په وینزویلا کې چې یو کورنۍ د ټول غړي دغه پیښه درد دیدلې دي. د وینزویلا د ولسمشر مرستیال الیاس خوا د دې هیواد په شمال ویدیس کې د پیش ځای ته ورغلی و او هلته د 9 د مړینې خبر تایید کړ. مخکې داسې ویل شوی چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه زخمیان دي. د وینزویلا د ولسمشر مرستیال ویلي په وژل شویو کې د دې هیواد د ملي ګارد 13 عسکر هم شامل و چې د سیمې د امنیت ساتنې مسؤلیت یې درلود. په وینزویلا کې د اموای د تیلو تصفیهخانه په نړۍ کې د تیلو له ډیرو سترو تصفیه ځایونو ده چې په ورځ کې لږ تر لږه 6500 زره بیراله تیل تصفیه کوي. په هنګری کې د شیارخي ګوند جوبیک غوړو ویلي چې دوی نور په دې هیواد کې د جټانو یا روما جرمونه مفخوري نشي زغملای. د دې ګوند مشر ګابور وونا پرون په بوداپست کې د سلها وتنو یوې غونډې ته وویل چې د دې ستر اقلیت هر غړی کله د مسلې سره مطابقت ونه لري باید دغه هیواد پرېږدي. د هنګری حکومت د غلاریون غندلې. هنګری 10 میلیونه نفوس لري چې له 15 تر 18 کسان یې جټان یا روما دي. د روما او د هنګری د نورو اوسیدونکو ترمنځ کړکېچ په داسې حال کې زیات شوی چې دغه په تیرو څلورو کلونو کې د دوهم ور لپاره له اقتصادي رکود سره مخامخ دی او د بیکاری اندازه دوه برابره زیاته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو کې د ایساک په نوم موسمي توپان لدی د موسمي توپان لامل د جمهوریت غوښتونکو ګوند مجبور شو چې د جمهوریت ریاست لپاره د کاندید میتروم نیولسي غونډه لغوه کړي. تکل سي و چې دغه غونډه سبب فلوریدا کې د تامپا بی سیمه ته نږدې پایل سي. خو شدید بادونه او په شاوخوا سیمو کې د سیلابونو لامل د غونډه لغوه اعلان شو. د دې ستري غونډې تنظیمونکي باید هغه ټول بشري فعالین او برخه اخیستونکي چې د دې څلور ورځنی غونډې لپاره راغلي وو د درې ورځو په پروګرام کې ځای کړي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند په روانه اونۍ کې په رسمي ډول د جمهوریت ریاست لپاره میترومني او د مرستیالۍ لپاره پاول راین معرفي کړې. او د امریکا فضانوار د نیل آرمسترانګ د 20 کلونو په عمر مرسودی لومړی امریکایي وګړی و چې فضا ته سفر وکړ. د کورنۍ ویلي د رواني میاشتې په پیل کې د زړه عملیات کړی وو او تر هغه وروسته د ځینې راپیدا شو یو صحي ستونزو له امله مړ شوی دی. نیل آرمسترانګ لومړی انسان و چې د اپولو 11 ماموریت د قمندان په توګه یې د 1969 کال د جولای په 20 نیټه د سپوږمۍ پر مخ قدم کېښود.
دا ازادي رادیو ده. پروانه خبرونه کې اوري چې په هلمند کې د طالبانو درې لوی قومندانان وژل شوې دي. طالبان د حقانی شبکې د غړي بدرالدین حقانی د وژنې په اړه غړي وړي خبرې کوي. ځینې ردوي او ځینې نوري تاییدوي. هغه افغانان چې پاکستان ته د تداوی لپاره ځي هلته پولیس سخت زوري.
بته هغه یو کس کته کو له غوته سره پیسې او د ماجی به تلاشی کو هغه یو نفر پولیس والا له مشکل سره ناسو ابل دته په ټیکسي کې سپور کو د مګ نفر.
او د روختیا پروګرام کې د یو سالم ژوند پر لرلو خبرې کوو چې څنګه پر روختیا او حتی ټولنې اثر کولی شي. د هلمند چارواکي وایي د طالبانو درې تنه وتلي قومندانانی وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي خو ادعا یې کړې ده چې په هلمند کې د مین په چاودنو کې 15 بهرني سرتیري وژلي دي. د هلمند د والی ویاند ویلي چې دغه قومندانانو په موسی کلا ولسوالۍ کې د دولت او بهرنیو ځواکونو په ضد وسلوال فعالیتونه کول.
د ولایت مقام څخه پر لیرزل سوی خبر پانه کې لیکل سوی دی چې د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د حساب ځواکونو په هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو درې تنه وتلي قمندانان وژل سوي دي. که څه هم تر اوسه په دې اړه وسلوالو طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو خبر پانه کاږي چې وژل سوي طالب قمندانان ملا فضل حق مشهور په محمود، ملا عبدالولي مشهور په فارقي او شیر محمد مشهور په ماشوم دي. خود کجا که ولسوالی امنیه کماندان ملا پیزولا خوند وای دغه طالب کماندانان په زمینداور سیمه کې وژل سوی دي. هغوی دا چې دغه سیمه د طالبانو په لاس کې دي، نو دقیق نه معلومیږي چې د دې وژل سوو کسانو سره څو تنه نور هم شامل دي. د ولایت د مقام نه پر اغلی خبر پانه کې لیکل سوي چې دغه دریو طالب قمندانانو په مساکله او نږدې سیمو کې د دولت او بهرنیو ځواکونو په ضد هره ورځ ګڼ فعالیتونه ترسره کوله. په خبر پانه کې دا هم راغلي چې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته زیان نه رسېدلی. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی ویاند کر یوسف احمدي وایي په سنګین کې د مین په دوو بېلابېلو چاودنو کې 15 بهرني سرتېري وژلي دي، خو دولتي چارواکي د طالبانو کړې ده نه مني.
اخوا که څه هم د طالبانو یو ویاند د حقانی شبکې د مشر د زوی وژنه رد کړه، خو د طالبانو یو بل قمندان بیا ویلي چې بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که چرته بدرالدین رښتیا هم وژل شوی وي، دا به حقانی شبکې ته چې امریکا ورته د ناټو او امریکایي ځواکونو د دښمن په سترګه ګوري لوی ګوزار وي. د دې مسلې جزئیات د سلیم محمد صالح په راپور کې.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ویان د حقانی شبکې د مشر د زوی د وژنې راپورونه رد کړل، خو د پاکستان د حکومت یوه عالي رتبه چارواکي او د سختریزو یوه مشر ویلي دي چې دوی په دې باور دي چې بدرالدین حقانی وژل سوی دی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ایمیل کې چې پرون ناوخته رسنیو ته لیږلی ویلي، حقانی ژوندی په افغانستان کې دننه او له ښه صحت څخه برخمن دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله دا بیان د طالبانو د یو قومندان له څرګندونو سره په ټکر کې دی چې ویلي دي بدرالدین حقانی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په پاکستان کې وژل سوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو هم ویلي چې دوی 90% یقیني دي چې بدرالدین حقانی د امریکا په یو راکټي برید کې په شمالي وزیرستان کې وژل سوی دی. دوی وایي معلومات یې د هغو راپورونو پر اساس دي چې له سیمې یې له خپلو کسانو ترلاسه کړي. پاکستاني چارواکو ویلي له داسې چا سره یې خبرې نه دي سوي چې د حقانی مړی یې لیدلی وي. که چیرې د حقانی مرګ تایید سي، دا به دې شبکې ته چې د بدرالدین پلار یې بنسټ ایښی دی سخت ګوزار وي چې امریکا ورته په افغانستان کې د خپل دښمن په سترګه ګوري. په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي چارو کارپو او لیکوال عقلي سوزي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته مسلې ته اشاره وکړه.
بدرالدین حقانی چې د انتهایی اهمیت لري، د ده مشر ورور چې دی نو هغه به د افغانستان معاملات چې دي هغه به چلول، او د بدرالدین چې دي د هغه په لاس باندې به د پاکستان چې کوم د حقانی ګروپ کوم معاملات هغه به چلېدل. نو مونږ دا ویلی شو چې واقعتا هغه په نښه شوی او هغه په دې وخت کې د ژوند د وجې نه په دنیا کې نشته. نو دا د یو خدا چې په حقانی نیټورک باندې چې دی یو ډېر غټ ګزار دی، او بل دا چې پاکستان کې چې د هغو کوم فعالیت یا د قیادت کوم دغه یو انفراستراکچر او یو ساخت نو زموږ په خیال باندې هغه ته ډیر زیات نقصان رسېدلی.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي بدرالدین حقانی د دې شبکې د ورځنیو عملیاتو مشري کوله. د شبکې په افغانستان کې په ځینو مهمو بریدونو او انسان تښتونو تورنه ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یو چارواکي پرون د نوم د نشول په شرط ازادي راډیو ته ویل بدرالدین له ځینو نورو سختریزو وسلوالو سره یو ځای وژل سوی دی. بل خو د طالبانو د یو جګپړي قومندان دغه څرګندونه چې بدرالدین حقانی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. امریکا هم په څرګنده د بی پیلوټ الوتکو د پلانونو په اړه تبصره نه کوي. دغه بریدونه چې د پاکستان ولسی مخالفت کوي له اسلام آباد سره د واشنگټن په اړیکو کې د کړکیچ سرچینه ګڼل کیږي. له ذبیح الله مجاهد پرته نورو رسمي کسانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نشول په شرط خبرې کړې دي. د قبایلو هغه سیمې چې امریکا ورباندې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته بریدونه کوي لري پرتې او خطرناکې دي. خبریالانو او نورو خلکو ته یې دا کار سخت کړی چې د کوم مشخص سړي مرګ تایید کړي. د اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس په حواله بدرالدین حقانی د حقانی شبکې حیاتی برخه ګڼل کېده او ګمان کیږي په تښتونو او په افغانستان کې په مهمو بریدونو کې فعال رول درلود. د امریکا د بهرنیو اړیکو په شورا کې د پاکستان یو کارپو دانیل مارک ویل د بدرالدین ځایناستې پیدا کول به یو چیلنج وي خو ناممکن کار نه دی. دوول کچری د حقانی د مرګ خبر رښتیا وي د دې شبکې ته یو گزار دی خو دا پیښبه دوی لخپلو چارو راونه ګرځوي. د امریکا د دفاع وزارت بدرالدین حقانی د هغه پلار او ورونه نصیر الدین او سراج الدین د تروریستانو په توګه پیژندل دي. د امریکا د دفاع وزارت د تیر میلادي کال په میاشت کې ویل بدرالدین حقانی د میرانشاه په شورا کې دی. د هغه ډله ده چې د حقانی شبکې پر ټولو فعالیتونو کنټرول لري او د افغانستان په جنوب کې بریدونه تنظیموي. د دفاع وزارت په دې باور دی چې بدرالدین په 2008 میلادي کال کې د نیویارک ټایمز د خبريال ډیوډ روهیت په تښتونه کې هم لاس درلود. امریکا حقانی شبکه په افغانستان کې ډیره امریکایي او ناتو ځواکونه ته د یو لوی ګواښ په سترګه ګوري.
راپورونه وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د امریکا بی پیلوټه الوتکو په شمالي وزیرستان او کونړ کې د افغان او پاکستاني طالبانو درې مهم مشران وژلي دي. لکه څنګه چې په راپور کې مهم واوریدل، د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور بدرالدین حقانی، د تحریک طالبان پاکستان د باجوړ مشر مولا داد الله او د پاکستان د یو پخانی پوځي زوی انجینیر احسان عزیز هغه کسان دي چې د الوتکو په تیرې یوې اونۍ کې په نخښه کړي دي. د انجینیر احسان پلار د خپل زوی او تحریک طالبان پاکستان د مولا داد الله وجنه تایید کړي خو د بدرالدین په باب حقانی شبکې لا هیڅ نه دی ویلي. په پښتونخوا کې د ازادي رادیو خبريال مجیب رحمان انګار له لیکوال او ژورنالیست عقیل یوسفزي سره مرکه کړې ده. د یوسفزي ځینې سرګندونې مو د سلیم احمد صالح په راپور کې واورې دي، خو له مجیب انګار سره د هغه مفصلې خبرې وسوري چې لومړی ترې امدا پوښتلې دي چې د بدرالدین حقانی خپل یعنی بدرالدین حقانی د حقانی شبکې لپاره ترې پوښتلې چې څومره مهم کس وو او د هغه وژنه به د دې شبکې پر کار څومره اثر ولري.
عام تاثر دا ده چې حقانی نیټورک چې دی نو هغه د پاکستان په مقابله کې په افغانستان کې ډېر زیات فعال دی او موږ دا مشاهده هم کړې ده. یا ډېر خلک چې دي نو د هغو مستند اطلاعات هم داسې دي چې هغې په دې خبر باور نه لري یا د هغې د پلاننګ حصه دا نه ده چې هغه په پاکستان کې د کوم چې تاسو اشاره وکړه چې ترهګري وکړي یا داسې نور عملیات چې دي هغه تیل کړي.
عقیل صاحب، په شمالي وزیرستان کې د بدرالدین حقانی د مرګ خبر په داسې حال کې خبريږي چې په دې ورځو کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د احتمالي پوځي عملیاتو راپورونه هم مخې ته راغلي. آیا دا پیښه له دغو عملیاتو سره څه ارتباط لرلی شي؟
په دغه کورنۍ یا په حقانی نتورک باندې د 2004 نه والا تر دې وخت پورې درې څلور حمله مخکې شوې دي او د حقانی یو ډېر نږدې رشتہ‌دار چې بعض خلکو به ویل چې هغه د زوی هم غالبا چې دغه نوم اسماعیل حقانی او هغه په داسې یو ډرون حمله کې چې دی نو هغه په نښه شوی او د هغې نه علاوه د هغو د کور دوه درې کسان چې دي هغه نور هم په نښه شوي. یو ځای چې دی د دوی کور او مدرسه چې دي هغه ډایرکټ ټارګټ کړو. تر څو پورې چې د اپریشن تعلق دی نو پاکستان عسکري قیادت چې دی یا سیاسي قیادت چې دی نو هغه خو د دې خبرې اشاره ورکوي چې منګه کې د شچ په شمالي وزیرستان کې په اپریشن کو خود دغه اپریشن شرایط چې د باندې کې د چیر دا چې دا ورجنټ اپریشن مېبی بل دغه وضاحت پېښ کړی چې دا منګه امریکای په وینا باندې نه کو خو د دوه سلو ورځو نه خپل اطلاعات داسې چې غالبا چې پاکستان په د ستمبر په میانس کې د 15 یا 16 په میانس کې د شمالي وزیرستان کې یو اپریشن شروع کړ. زموږ په خیال باندې دغه اپریشن د پر پاکستان باندې امریکای زیات دباو هم دی مغربی غربی ایریا میډیا چې دنو هغه شل دا خبره کړم د چې یعنی چې امریکای ته تلم بیا هغه چې دلته کې بعضې د امریکای کمانډران راغلي نو دا وسره په دې په سره شوی چې د خارین نور خلاف په پاکستان کې د بغټ کچ باندې یو اپریشن شروع کړي. زیات امکان دار چې اپریشن سره د هغه ته دوشي
دغه په کونړ کې بیا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د باجوړ د طالبانو د مشر مولا داد الله وژنې هم ځینی پښتني راپورته کړي. تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟
زما خپل نظر دا دی چې دا د شمالي وزیرستان د اپریشن لپاره چې کوم یو پلاننګ و یا د دې چې کوم مشورې نه بلکې دا خبره هم شامل و چې پاکستان یې په نغه باندې دا مطالبه کوله چې کو دوی زموږ نه مطالبه کوي چې تاسو په شمالي وزیرستان کې یا په بل ایجنسۍ کې کار کوي او کین امریکای له پکار دی چې هغه په هغه علاقو کې خاص کر کونړ او نورستان کې عملا اکشن وکړي. کوم علاقو نه چې د پاکستان باندې حمله کیږي او د پاکستاني طالبان مشران هلته کې موجود دي. زما خپل خیال دی چې دا د وزیرستان اپریشن د پاره چې د دوړو ملکونو په مینس کې کم یو طریقه کار وځه شه درنه ما په خیال باندې دا هغه طرف ته یو اهم قدم ده او د پاکستان او د امریکای د کوارډینیشن یو نتیجه ده. نو زما خپل نظر ده یا باید اطلاع داسې دي چې دا د 2012 اخري میاشتې او 2014 اولنۍ میاشتې چې نو په دې کې د ډرون حملو په شمیر کې چې نو ډېر زیات اضافه هم کېږي او داسې واقعات چې کله کېږي لکه څنګه چې تاسو د درېو کسانو نومونه واخیستله، نو هغه د امریکای پالیسي چې ده نو هغې ته یو بوست ته هم ورکوي او هغې چې دي د هغو په اعتماد کې اضافه هم کېږي. او بل طرف ته کوم چې د هغې مخالفین دي نو د هغې په طرحه کې یا د هغې په تاسو ویلی شئ چې په ناکامۍ کې چې ده نو اضافه هم کېږي.
لیکوال او خبریال عقیل یوسف زیو. راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسی جرګې غړو د خپل هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د نامنیو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. دوی د دوی پرون د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې که حکومت یې مخنیوي ته تدابیر ونه نیسي ښایي د شته نامنیو لمن د دې هیواد ډیرو ولایتونو ته هم وغځیږي. ځینو بیا په دې هکله د حکومت په کمزوري دریز انتقادونه وکړل او د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د نامنیو مخنیوي ته امنیتي تدابیر پراخ کړي دي. خان محمد سیندی په اړه ریپورت لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي په هیواد کې هر ورځ لږ تر لږه 30 کسان په جګړې کې وژل کیږي. دوی دا وژنې د نامنیو د زیاتېدو نښې ګڼي. دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت د نامنیو مخنیوي ته تدابیر جدي نه کړي روان وضعیت به د ټول هیواد امن بې ثباته کړي. د جرګې ځینو غړو ویل نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیوالې ټولنې هم د هیواد د نامنیو په وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. د جرګې غړي میربت خان منګل وویل
اوس د ولایتونو نه هم وکیل صاحبان نشي کولی چې هلته لاړ شي. فکر کوم چې امریکا او ناټو په افغانستان کې دوه مخه سیاست لوبوي، په نورو هیوادونو کې دومره هلې ځلې کوي چې حتی نظامونه یې چپا کړه. حال دا چې دلته په ورځ کې څومره خلک شهیدان کېږي، هم د بیرون له طرفه هم د داخل له طرفه. دولت ته خو موږ 11 کاله چیغې ووهلې، په هیڅ ارتباط دوی خپلو پالیسیو کې کامیاب نه شو. سی جرګه د تصمیم ونیسي چې مرګلی ملتونو ته او خاصتاً امنیت شورا ته یو پریکړه لیک ولیږي.
ځینو پر حکومت انتقاد کاوه چې مجرمینو ته جزا نه ورکول کیږي او همدا سبب دی چې په هیواد کې ناامنی له یوې نه بلې ته زیاتیږي. بلخوا د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ناامنیو مخنیوي ته عملیاتي پروګرامونه ترتیب او په عملي کېدو یې لاس پورې شوی دی. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان آزادي راډیو ته وویل
ما د منظور تامین امنیت و حفظ ثبات و عملیات ها را در نقاط مختلف پلان گذاری کردیم.
موږ د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره د هیواد په مختلفو سیمو کې د قلو اردوګانو په ذریعه عملیات پلان کړي. د تشویشونو په هکله څه نه سم ویلی، لیکن د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره عملیات جاری دي او مثبت نتیجه هم ورکړې. لوی لارې د خلکو لپاره خلاصې دي.
سربیره د هیواد د جنوبي ولایتونو پر نامنیو راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د فاریاب او لوګر په ولایتونو کې هم نامنی زیاته شوې ده. په ولسی جرګه کې د لوګر ولایت وکیلانو او د ولایتي شورا غړو په تازه شپو ورځو کې ویلي چې که حکومت د دغه ولایت امنیت ته تدابیر ونه نیسي د ولایت یو شمیر لرې پرتې ولسوالۍ به د نامنیو له جدي ګواښونو سره مخې شي. شاوخوا میاشت مخکې د دفاع او کورنیو چارو وزیران په هیواد کې د پراخو نامنیو او د پاکستان له لورې د کونړ پر ولایت د توغندیو د نه مخنیوي له امله ولسی جرګې سلب اعتماد کړل.
راپورونه وایي اوس ډېره اندېښنه په افغانستان کې ختیځو سیمو ته ده چې د پاکستان له لورې ورباندې توغندي ویشتل کېږي. په افغانستان کې یو سیاسي ګوند په ختیځو سیمو د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو په وړاندې د ملي بلنې غږ کړی دی. د وفاقي ملي په نوم د دې سیاسي ګوند مشرانو په کابل کې ویل د یکشنبې په ورځ به د هغو خلکو نوملیکنه پیل کړي چې له دوی سره د پاکستاني بریدونو په ضد په مبارزه کې برخه اخلي. سره له دې چې د افغانستان ولسی جرګې د همدې بریدونو پر سر د دفاع او کورنیو چارو وزیران بې صلاحیته کړل، خو بیا هم د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو د درولو لپاره د دولت هڅو کومه نتیجه تر اوسه نه ده ورکړې. راپورونه وایي د پاکستان له لوري په ختیځو سیمو باندې هر ورځ د راکټ او هوان په لسګونو مرمۍ ویشتل کیږي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
په افغانستان کې یو سیاسي ګوند د لومړي ځل لپاره خبرداري ورکړل چې د پاکستان راکټي بریدونو ته د ځواب ویلو لپاره به ولسی لښکرې برابرې کړي او کونړ ولایت ته به یې له افغانستان څخه د دفاع په خاطر واستوي. د ملي وفاق ګوند چارواکو په دې برخه کې د ملي بلنې اعلان وکړ او له ټولو خلکو یې وغوښتل چې له هیواد څخه د دفاع په خاطر دې له دوی سره یو ځای شي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر د شنبې په ورځ د خپل ګوند په دفتر کې یو خبري ناستې ته وویل:
پیام ما به مردم افغانستان این است کې
د افغانستان خلکو ته زما پیغام دا دی، راځي ل خپل هیواد څخه د دفاع او د ځمکې د ارزي تمامیت په موخه سره منسجم شو. له هغو امکاناتو څخه چې په لاس کې لرو، پردیو ته بېلې تمې د پاکستان د نظامیانو د یرغل مخه ونیسو، خپلې لاندې شوې مځکې بیرته ونیسو او آزاد یې کړو،
دوباره آزاد سازیم.
ښاغلی شیر د پاکستان پر خلکو هم غږ وکړ چې په خپل حکومت او نظامیانو باندې فشار راوړي ترڅو په افغانستان باندې له راکټي بریدونو څخه لاس واخلي. د ملي وفاق ګوند مشر له نړیوالې ټولنې او ناټو هم وغوښتل چې د پاکستان لخوا پر افغانستان د راکټي بریدونو په برخه کې دی خپل دریځ روښانه کړي، خو هغه په توند لهجه د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د پاکستان د راکټي بریدونو پر وړاندې بالمثل عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر حامد کرزي په پخوانیو څرګندونو کې په ډاګه کړې وه چې ځکه د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر وړاندې په ورته عمل لاس نه پورې کوي چې په هغوی لوري کې به هم د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې سبب شي. افغان حکومت ویلي و چې له پاکستان سره به د راکټي بریدونو مسله د خبرو له لارې حل کوي، ولې تر اوسه خبرو او ډیپلوماسۍ کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر کابل ښاریان د ملي وفاق ګوند یاد حرکت ته په نیک نظر ګوري او وایي حاضر دي چې له خپل هیواد څخه د دفاع لپاره د جګړې لومړۍ لیکې ته ولاړ شي. هغوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه یو نیم کال کېږي چې د پاکستان په موږ باندې ظلم کې راکټونه وهي او موږ دولت هم هېڅ بس خاص نه کوي، دولت خپله کولی نه شي کاغم نه کوي چې موږ خپله افغانان جیک شور باندې نور بله چاره نشته.
همدا راکټونه د هغه چې په منګه د پاکستان خوانه یا هغه مملکت نه چې په منګه هغه کېږي باید دا د جلوګیری وشي. بیا موږ خپل ځوانان حاضر دي چې خپل وطن دفاع وکړي، هغه وکړي که وخت ورکړي سلا ورکړي چې وشي د خپل وطن دفاع وکړي.
بلخوا یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې که د دغو بریدونو پر وړاندې رښتیا هم په ملي کچه غبرګون وښودل شي نو مؤثره نتیجه به ولري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کری.
ډیر افغانان وایي چې دوی په خپل هیواد کې د تداوی امکانات نه لري، نو د همدې عمله هند او یا پاکستان ته ځي. نو چې بیا پاکستان ته ځي دوی له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. د ازادي راډیو خبریال په خیبر پښتونخوا کې د غزنی ولایت څخه یو کورنۍ لیدلې چې خپل ناروغه ماشومه د تداوی لپاره راوستي وه، خو پولیسي ټولې پیسې ترې اغستي او پوچ ډاګي پریخي.
مانوم عبدالواحد ده، دا مریض لما سره وو، دا مریض ډیر سخت عاجل مریض ده.
څو کلنه ده؟
دا و کلنه ده. موږ دوه کسانو دا یو قسم کاته کو دا پولیس والا هغه بوتل لزان سره د دې اکثری او د دې ارشې میانات لغه سره وو، مو سره نیول دا نفر مورک ده او پیسې پر چاخي سي ده.
څو نه پیسې در نه وکستي؟
5000 د ما وو لغه سره لغه نه پر سره د مال اندوال سره نور دی غو زه خبرایم چې مثال 15000 او 10000 او 10000 او هغه په جیب چا چولې وو. نو دا مریضم بیرته راوړ او پولیس والا ته دا پولیس والا مې گیر کوم مال دغه لزان سره یو سره د امام مریض دا پیسې سي دی اخیسته دا مریضم لزان سره یو سره دغه خپل زوی ته نکاکا وای دا زنوړم مال ستنوړې دا د موږ نه پر پولیس راک هغه پیسې دي وړې دا وړې دا دا نفرم پلاس را کوي نفر دی خو ما پرې خو دا 2000 روپۍ مانډر چاخیس دا 2000 روپۍ بیرته دا ما ته ورک
دا تاسو په کوم ځای کې ونی ولا یو د صدر ته ویلې
نعمت محل کې دا یو نیم بجې یو بجې دا وخت اوسې دی کټ مشکل والا و
چې در ته ویلې چې غوښتل
وې چیرې زې مال دا بیمار لم سره دا موږ دا بیمار راوړې دا د څه غیاو کاس کته کو لغه سره سی پیسې وو د ما جیب تلاشی کو لما سره شې نه وو ما ته بیرته د ول وای تس پورت له مری سره کنه او بل ډیماند وال سی وو دغه سره پیسې وو د ته غله پیسې سره له کال سره له ټول سره کته کو یو نفر پولیس والا له موټر سکل سره ناس وو او بل د ټیکسی کې سپور کو د موږ نفر
تاسو دا مریض غو وخت کې دا مریض ته خو چې زه ګورم یعنی په دې باندې خو د تیګي زړه ټوټه کیږي دا پولیس دا مریض ولی د په دې حالت کې
او مریض ولی دا مریض ولی پولیس والا دا ټیکسي وان ډیر زاري وکړو سیدا پرې دا خو به حد مریض دا سرم کوي نه کاړو دا پولیس والا مرتویل سے دا یو کاس لمری سر بس دا دا نور کاس دیمو کار دا
بیا تانی تلاڑی بیرتا چا تا ورغلی دا کنسلگری تلاڑی
تانی تلاڑو یو جایم پختنو کو وی بل جای که دا آنیمت محال تانی تا ورسی آلا تا سیورلو دا مشر آمیر سے پر مڑی ناسو ورے سیورلو بو کسان ات کسان آلتا نو دا آمیر دا مشر ډیر په موږ باندې خوش کو کو وای زی د مالا مخه مس پور اولار سی
نو دغه تداوی ولی په افغانستان کې تاسو نه کوله د دې ځکه کیسې ما نه وی اوریدلې چې دلته راتلې
خو نو افغانستان ته سرالو افغانستان هم دغه سی سامان حالات نسته محتویل سی او چا تاجیل یو سی د دې راګه شریان دوینه شریان پورته سوی د دلته زمانات نه سامان نسته ورې سی په خبر کې د اجل د مریض
دغه افغان د زړه خواله مازادي رادیو سره واورېده چې له غزنی نه د خپلې ناروغې لور سره روان شوی پیښور ته او هلته تینه پولیس ټولې پیسې اغېستې دي. د روغتیا د پروګرام وخت را رسیدلی دی. مصطفی صدیقي وړاندې کوي وابوري چې د یو سالمه ژوند لرل څومره په روغتیا او حتی په ټولنې اثر کولی شي. خو تر هغې د مخې دا د فرشته جلالزی را سره ناسته ده او د نن ورځې د مهمو پیښو لنډیز به ووي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې تیره شپه یو اربیا د پاکستان له لوري د غولایت په دانګام ولسوالۍ 15 شپېته راکټ لګیدلې دي. د لوګر د حج او اوقاف رئیس تیر ماښام مستوالو کسانو وشتي او وژلې دي. د هلمند دولتي چارواکي وایي په موساکله ولسوالۍ کې په فوجي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو درې سیمه ییز قومندانان وژل شوي دي. ایران نن د لشتلژو یو سلو شل مخ په ودی هیوادونو د استازو کوربه دی. د ناپیلو هیوادونو د سازمان د غړو دغه سرمشریزي غونډې ته چې په تهران کې جوړیږي د 15 ډیر شو دولتونو مشران ورځي. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز د هیواد ته د تیلو په ددی هیواد د تیلو په تر ټولو ستره تصفیخانه کې د شنبه د ورځې په 14 کې د لشتلژو 9 ډیر شتنو د مړینې په خاطر په دغه هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ.
یا د ژوند شتمنی سلام و به برنامه صحت خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و دکتران متخصص محمد جاوید ناصری و میوند احمد زی از کابل و دکتر خالق ویسی از فنلند مهمانانم هستند. بسیار تشکر که در این برنامه هستید. در این برنامه ما در مورد داشتن روش زندگی سالم صحبت میکنیم. چگونه میتونیم صحتمند باشیم و داشتن یک زندگی سالم در چه حد روی صحت تو روان و بالاخره در محیط و اجتماع ما اثرگذار است. پس اگر می خواهید صحتمند باشید و زندگی سالم داشته باشید، بیایید و در این برنامه همراه ما باشید و با دکترانی که در این برنامه هستند بحث کنید. می توانید به این شماره ها با ما در تماس شوید. 0799-203-540-0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که زنگ بزنین و سوال بکنین و سهم بگیرین در برنامه خودتان. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. خب برای ای که بحث ما مشخص‌تر شود بیشتر روی این سه موضوع بحث خواهیم کرد. داشتن زندگی سالم چیست؟ یا اینکه چگونه می شود روش زندگی سالم را اختیار بکنیم؟ زندگی سالم چقدر تأثیر گذار است روی صحت و روان و اجتماع؟ و ورزش و عادت غذایی مناسب چقدر نقش دارد در داشتن یک زندگی سالم و موفق؟ دکتر صاحب ناصری با شما شروع می کنیم. ابتدا به ما و شنونده ها شما بگوین که داشتن یک زندگی سالم از لحاظ صحی در یک تعریف کلی چیست؟
تشکر صدیق سی محترم، تشکر ازی که دعوت کردین ما را به این برنامه و یک موضوع بسیار واقعا یک موضوع بسیار جالب و شنیدنی است که چه قسم میتوانه یک نفر زندگی سالم و صحتمند داشته باشه؟ یعنی اگر بیم به سوال شما که تعریف زندگی صحتمند یا سالم چی است؟ تعریف البته در مأخذهای مختلف در جاهای مختلف در کتابهای مختلف برای از این موضوع تعریف های مختلف است، اما معنا و مطلب تمام تعریف ها را اگر تو به یک شکل خلاصه بگویم که یک چیزی را که همچنان امی تعریف بر امی موضوع گفته، میچیگان یونیورسیتی یک چیز را گفته 4 شرایط را برای زندگی صحتمند و سالم وضع کرده که از او 4 شرایط یا 4 کریتریا بگویم که یکی از اونا خود نکشیدن یا منع از سیگرت از تنباکو و از سیگرت است. دوم ورزش های منظم، سپورت ورزش منظم است و همچنان کم کردن و یا زایع کردن وزن است و خوراک مناسب. این 4 شرایط برای یک زندگی سالم وضع نموده که میشه که ما امی 4 شرایط را که وضع کرده برای زندگی صحتمند و سالم ما هر کدام بالای هر کدامشان گپ بزنیم و بگویم که به چی شکل میتونه که ما اگر یعنی زندگی صحتمند داشته باشیم.
تشکر.
اگر شروع بکنیم از این
تشکر دکتر صاحب ناصری، فکر میکنم برای یک تعریف کلی جالب بود آنچه شما گفتین. بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. حالا از دکتر صاحب میوند میخوایم، میوند احمدزی، در این مورد بشنویم که شما میخواین در این مورد چیز اضافه بکنین. چقدر مهم است از نظر شما که یک شخص زندگی سالم داشته باشه با توجه به وضعیت در افغانستان؟
دیره منن صدیق صاحب، زبم په خپل وار سره د ټولو هیوادوالو ته د هر څوک چې مونږ غږ وس د ازادي راډیو د لارې اوري ښه راغلاست ورته وایم مونږ پروګرام ته. اصلا کومونګه روغتیا تعریف کو یا صحت تعریف کو، دا یوازې د سن د ځکنی یو څوک مریض نه نو هغه صحت مند دی. روغتیا مونګه حق ته وي چې کله یو سړی په فزیکی لحاظ، په رواني لحاظ، په اجتماعي او اقتصادي لحاظ باندې خوی، نو دغه سه کسته مونګه یو روغ شخص ویل سو. البته کومونګه د افغانستان شرایط ته وګورو نو دغه څلور واره برخه به په یو کس کې ډیره ستونزمنه ای چې په ډیرو لږو خلکو کې هم د دې ټول شرایط پوره کړي د روغتیا لپاره دا پیدا کو. هم د مونږ به هدف هم دی چې د دغه روغتیا په طرف باندې مونږ ځان ورسو. په دې کې ځینې برخې دي لکه اجتماعي روغتیا، همدغسې اقتصادي روغتیا چې دا ډیره پوره مونږ ورته هڅه کوو اما د مونږ په لاس کې نه وي. خو لکه دا دویم برخې چې د فزیکی روغتیا کوم چې د مونږ بیا بیرته پر رواني روغتیا باندې او حتی په اقتصادي روغتیا باندې تاثیر واردوي، نو د دې لپاره مونږ کولای سو یو څه وکړو چې هغه به د مونږ په ژوند کې د تغییر راوستلي. لکه د مونږ د ژوند کومه طریقه ده، کوم رقم مونږ ژوند کوو، کوم خواړه خورو، څه شی استعمالوو، په کومه سي محیط کې ژوند کوو، او همدغسې مونږه یا تمرین کوو نه کوو، نو دغه برخه باندې به مونږه د فزیکی روغتیا موثره سي چې هغه به بیا بیرته په رواني روغتیا باندې تاثیر ولري، او همدغسې په اقتصادي برخه کې هم مونږه د تاثیر ولري.
تشکر دکتر احمدزی، مفید بود. انشاءالله تا لحظات دیگر میشنویم که شنونده ها چی سوالات مطرح میکنن در این مورد بیشتر بحث میکنیم. بحث جالبه هست. برمیگردیم به شما تا لحظات دیگر در ادامه برنامه. حالا میریم پیش دکتر ویسی در فنلند. سلام دکتر ویسی، شما هم خوش آمدین. از تجربه هایتان در غرب به ما بگویید که داشتن یک زندگی سالم و صحتمند چیست و چقدر با اهمیت است؟
بله، من سلام های خدا خدمت شما و همکارای عزیز و شنونده عزیز تقدیم می کنم. با تاسف ما صحبت دوستای ما را نشنیدم چون یک مشکل داشتیم در صدا. امیدوارم که من تکرار صحبت نکرده باشم. کم از قهوای دکتر سید صحبت های دکتر سید مایوند فهمید که صحت را تعریف کردن تحت جدیدی که از صحت ارائه میشه با تحدیدی که سابق از صحت ارائه میشد فرق داره. سابق میگفتن صحت بهبود نه تنهایی که عدم مرض است بلکه بهبودی کامل فیزیکی روانی و اجتماعی است. اما چیزی که فعلا اضافه شده ایست که انسان باید از چندین نگاه دیگه هم رشد خود را داشته باشه، رشد احساسی را داشته باشه، رشد عاطفی داشته باشه، ادراکی داشته باشه، رشد شخصیتی داشته باشه، رشد روابط اجتماعی و حتی رشد جنسی داشته باشه تا ما بتونیم انسان نرمال بگیم. اما این رشد فیزیکی یا بدنی ما مربوط میشه بهبودی روانی ما. هر قدر ما انگار روانی ما بهبودی داشته باشیم یا سالم باشیم اونمو رقم بدن ما تمام فعل و انفعالاتش قطع فعالیت دماغ صورت میگیره. اگر ما دماغ آرام داشته باشیم، همت آرام داشته باشیم، به اونمو شکل بدن ما هم آرامش میداشته باشه. شش چیز بسیار عمده را در لایف استایل یا در نحوی زندگی سالم تاکید میکنن که در سطح فردی اونمو خواب، خوراک و ورزش است که البته از سیگرت و الکل بدور بودن، و در موقعیت وسیع‌ترش موقعیت شرایط و روابط که اگر بعدا وقت شد برای هر کدوم از اینا علیحدہ صحبت خواهد کرد.
بسیار تشکر. مخصوصا در مورد تغییر عادت غذایی یا ای که داشتن روش یا عادت غذایی مناسب حتما در بخشی از این برنامه صحبت خواهیم کرد تا لحظات دیگر. منتظر تلفن های شما هم هستیم، لطفا سهم بگیرین در این برنامه با ما بحث بکنین. هرچند فکر میکنم دکتر ناصر تحقیق در این مورد در افغانستان صورت نگرفته، اگر صورت گرفته شما اگر در موردش اطلاع دارین با ما بگوین. اما به طور تخمینی و کلی اگر با ما شما بگوین که در افغانستان این مفکوره داشتن یک زندگی سالم و داشتن صحت خوب و روان خوب با توجه به همه مشکلات موجود چقدر نهادی نشده، چقدر مردم در فکرش هستند، چقدر مردم بایش آشناستند؟
تشکر صدیقی صاحب. یک چیزی را که در مورد زندگی صحتمند باید یادآوری کنیم که گذشته از مسائل اجتماعی و اقتصادی چیزایی است که به نظر ما به فرد تعلق نمیگیره و حالاتی است که مربوط جامعه میشه و چیزایی است که مربوط حکومت ها و دولت ها میشه. به نظر ما موضوع ما یعنی ما چه قسم میتونیم فردن، یعنی هر نفر به شکل فردی و به شکل تنهایی به چه شکل میتونه متوجه صحت خود باشه، متوجه بدن خود باشه.
تشکر. شما منظورتان این است که یعنی ما میتونیم مسئولیت های فردی هم در قبال خود و خانواده و اجتماع خود داشته باشیم که این روزها در واقع بله. یک قسم عام شده که همه چیز را باید بر گردن حکومت یا مثلا مسئولان و یا مقامات بیاندازیم و آنچه که ارتباط میگیره به عموم مسئولیت های اجتماعی مشترک که بالاخره در محورش فرد قرار می داشته باشه او یکمه که از دید ما به دور میمونه. خب اگر ساده بسازیم بحث را، میخوایم اصلا از شما ای را بدانم که این سوال را به خاطر ازی گفتم که همین مفکوره داشتن یک زندگی سالم چقدر عام شده در بین مردم. یک مثال ما به شما میدم. تا جایی که ما به یاد دارم بسیاری از مردم وقت به دکتر مثلا مراجعه میکردن زمان بود که به اصطلاح کار از کار گذشته بود، یعنی به عوض مراجعه به موقع و به وقت بسیار ناوقت نزد دکتر معالج مراجعه میکردن. یک مثال هست. حالا چشم دید شما چیست؟ چقدر ای عادت تغییر کرده؟
خوب یک موضوع بسیار خوب است صدیقی صاحب. امی موضوع وقت تا یک حد بسیار زیاد تغییر کرده، مردم متوجه صحت خود هستند. وقتی که اکثریت مریضایی که پیش ما در شفاخانه مراجعه میکنه یعنی هستند که مریضیشان تا یک حد پیش رفته، اما تا یک حد در وقت مناسب مراجعه نموده. اما یک تعداد مردم دیگه هستند که یک مثال شاید وقت زیاد نگیرم، اما یک مثال شما قسم میکنم که در هفته گذشته در یک از نوکری های خودم یک مریض مراجعه نموده بود. دو مریض مشکل مورقه داشت که یکی از اختلاطات مرض مورقه یا عواقب ناگوار مرض مورقه نازک شدن یک قسمت از امعاء کوچک می باشد که در نتیجه
یک هفته اگر امعاء را کسی
روده کوچک بله
ندانه تشکر
روده های کوچک نازک شدن یه قسمت می باشه و که حتی پیش بعضی مریضا سوراخ شدن اونم قسمت روده های کوچک میشه که در نتیجه یک خود اینمی داخل بطن یک مشکلی که پیریتونیت بر از گفته میشه، یعنی یک واقع حاد یک واقع بسیار عاجل جرایی می باشد. مریض به شفاخانه مراجعه نمود،
یک وضعیت التهابی شما میگه نه؟
یک وضعیت التهابی خود امو پرده استفاقی که امعاء کوچک و معده و احشای بطنی را پوشانیده، یک التهاب امی پریتون برشان پیدا شده بود. مریض یک هفته بعد مراجعه نموده بود که یعنی این یک واقع بسیار عاجل است که باید به وقت مراجعه می نمود که متاسفانه اون مریض هم درگذشت. یعنی از حالا به همی شکل مریضایی هستن که دیرتر و ناوقتر به شفاخانه مراجعه میکنن، اما تا بسیار حد مردم ما این موضوع را درک کردن. یعنی اکثریت مریضای ما که مریضای شکر یا مریضایی که بعضی از مثلا مریضایی که مشکلات قلبی داره، مریضایی
فشار خون بلند
مشکلات فشار خون بلند داره، مریضایی که مشکلات تنفسی داره یعنی نفس تنگی و بعضی مرضای دیگه داره، اونا بیشتر در مورد مرض خود میفهمن که ای خودش نشان دهنده از این است که مریضا در مورد مرض خود آگاهی دارن و متوجه صحت خود هستن، که از جمله یعنی هر وقت پرسان زیره میکنه که ما باید مثلا یک مریض شکر ما باید چی بخورم چی را نخورم، فعالیت فیزیکیم به چه شکل باشه، و یا مثلا مریضایی که فشار بلند خون داره یا مشکلات قلبی داره یادواری میکنه که ما باید کدام خوراک ما به چه قسم باشه، فعالیت فیزیکی ما به چه شکل باشه، و یا همچنان مشکلات تنفسی داره، از تنباکو پرهیز نکردن این اکثریت مریضای ما که
میان
ترک کشیدن تنباکو، ای خودش نشان دهنده از این است که آگاهی از مرض خود دارن و متوجه صحت خود هستن.
تشکر بسیار زیاد دکتر ناصری. این بود در مورد کسانی که به گونه مریض هستن، ولی بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که در کل وقت صحتمند هم هستیم چگونه میتونیم زندگی ما بیشتر صحتمند شد، چگونه میتونیم یک روش زندگی سالم را اختیار بکنیم. پیام های شما را در این مورد خواهیم داشت. ما حالا یک شنونده داریم، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم صدیقی صاحب، درود بر دکتر صدام خلی رحمت الله میکوام علیم مرغولم دفعه اول فرار و دولت خلی
دیر مننه شرق لاست، لطفا پشتنه وکی میروانی
که تا مرا با خود تایران تا دخوشتان دا چی یو بخیش شخص نکوالاسی چی دخپل روخیا و دخپل جوان دا سالم ساتل دا پاردهی کم اقدامات تا نظر کونیسی چی دای مریض و سی پکت بانی کروکی چی اگر انسان نکوالاسی چی خل زان خوششخنا و دای دا نور روانی مرسیال سزان وسا تی او دای
یا بسیار تشکر از خودت، سلامت باشی که تماس گرفتی. دکتر صاحب احمدزی، شما لطفا سوال را یادداشت کردید، در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. امیل از یک شنونده دیگه هم منتظر هست، بشنویم چه میپرسه و بعدش ادامه میتیم برنامه. السلام علیکم. میشنویم صدای خودت. مهربانی وکه لطفا پشتن وکی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ډاکټر صاحب ما یو خوشاله او تاسو سلام هم درسلام تر ټول می مو سلام
و علیکم السلام. ما اوسه خوش هستم که شما امروز در برنامه هستین. لطفا سوال
ما مشکل زده دا ډاکټر صاحب مو مسئله دا او کار یې زه هیڅ نه کوم بیا فرګی خو مستګ دا چې زه په روس کې دوی ما دې کوم مشکل ده چې زه کوم وخت ما ته زه خو به سفارت کوم.
تشکر. یک لحظه شما منتظر باشین که اگر دکتر صاحب احمدزی از شما سوال داشته باشه. دکتر صاحب احمدزی اگر سوال دارین لطفاً میتونین مستقیم بپرسین از شنونده.
بکنه ورنم ده 55 کیلو وزن مده او کوم مریضی خونه لره قدم سمره ده که قدم رته وی قدم په کوم اندازه باندې یو متر او یا سانتی او کوم ناروغي خونه لره
نه
یو ځانګړی ناروغي خونه لري.
دا یو وخت شته کوم چې موږ شته هم تاسو خبر ورته سي.
ښه.
خب ډاکټر صاحب احمدزی سوالات شما امین ها بودن ها دیگر سوال ندارین؟
نه.
سلامت باشین. خب برنامه را ادامه میدیم. اول میپردازیم به جواب به سوال شنونده که پیشتر از فرا تماس گرفت با برنامه ساعت رادیو آزادی. دکتر صاحب احمدزی
مننه. دا ما په نظر باندې فرام نه کوم رور چې ټلیفون کړی هغه داسې پوښتنه وکړه چې یو شخص که مریضی په کټ کې پروت دی او خپل څه خیال نشي ساتلی نو هغه څه وکړي د خپل صحت دپاره. همدغسې صدیقي صاحب.
بله بله
بله. او نو کوم خلک چې داسې ناروغه کیږي چې هغوی نو بیخي د بسترې سي نو دلته د دې الحمدلله افغانستان کې خدا رواج ډیر ښه دی چې خلک د کورنۍ په شکل باندې اوسیږي. د دې یو ستره ګټه هم دغه ده چې کولی سي د دوی د خپل لکه که سپینګیری یي نو زامن یي همدغسې ورونه یي کشران همدغسې که ماشوم یا وړوکی نو مشران یي هغوی کولی سي د دوی محافظت وکړي د هغوی نه پوره مراقبت وکړي او کوشش وکړي تر څو چې کوم توصیې ورته ډاکټر کوي هغه ټولې په ښه شکل باندې عملي کړي. په وخت سره یې ډاکټر ته بوزي هغه خپله دوا ورته په وخت سره ورکړي او دغسې مریضان خصوصا په دې خاطر چې د رواني ناروغۍ نه وساتل سي نو دوی مینې ته ضرورت لري. دوی د خپلو خپلوانو لکه توجه ته ضرورت لري. هغه هر مریض چې هغه غواړي چې یو څه توجه ورته وسي خلک پوه سي چې کینې په رښتیا هم دا مریض دی او د درد محسوس کوي او د مریض هماغه خلک خوښي چې څوک د هغوی درد محسوسوي. نو د دې کورنۍ په دې کې ستره ونډه همدغه ده چې نه یوازې دا چې د ډاکټر ته یې ورولي او د فزیکي صحت څارنه وکړي همدغسې د هغوی د رواني صحت څارنه پوره پوره د دوی په خپلوانو پورې اړه لري. همدارنګه کله چې دوی ادرار کوي یا نور د تشناب ته ځینو په هغې کې ورسره د امکان تر حده پورې دوی کومک وکړي تر څو داسې نه شي چې ګینې دوی ته پخپله د همدې ناروغۍ له کبل نورې رواني ناروغۍ زیاتې پیدا شي.
تشکر. و اگر کوتاه لطفا جواب بگوین به سوال شنونده دوم هم بعد از او برنامه را ادامه میتیم با موضوع اصلی.
سمانه. او د دوی ملګری چې کوم ټلیفون کړی هغوی 55 کیلو وزن لري. وایي چې وزن 55 کیلو دی او قد مې 80 سانتي متره دی چې واقعا وزن یې کم دی او باید له څه وزن واخلي د دې نه تر څو هغه خپل عادي وزن ته ځان ورسوي. نو د وزن اغستلو لپاره تر ټولو ضروری خبره ده هغه د سم خوراک. د سم خوراک نه یوازې مطلب دا نه دی چې څوک د غوړ زیات وخوري یا د پروتیني مواد غوښې لوبیا یا مشخص شی څخه وخوري. ټول خوراکونه په سم اندازه باندې په کافی اندازه باندې نو خو خوراک کول کنه نو ول داسې وزن ولې وزن کم دی د خوراک په جنه دی خوراک هم کافی دی نو بیا کول سي دا ورور دمونګه چې یو ځل خپل یو څه معاینات وکړي تر څو وګوري چې ولې د وزن کم دی هغه علت معلوم سي که د کوم ناروغۍ له کبله یا هضميږي څه نه یا دا یا نو د ما مطلب دا دی چې یا خو دا خوراک کمخلي یا داسې خوراکې هضمیږي نه او یا داسې فعالیت ډیر زیات کړي د هغې په تناسب باندې خوراک کمخلي نو ځکه وزن نه اخلي. نو په دغه درې واړو برخو کې د خوراک اغستل یو د ډاکټر مشورې ته ضرورت دی تر څو خپل ټول خوراک ورته وښي زه څه شی خورم څو ځله په ورځ کې خوراک کومه او کم غذایی مواد مونږ استعمالو په ورځنی ژوند کې. نو دا یو بیا د مرزونو تشخیص لپاره چې آیا خوراک جذبیږي نه او یا تمرین زیات کړي د هغې په تناسب باندې خوراک کم اخلي، نو د دې دپاره هم یو د ډاکټر مشوره ضرور ده تر څو خپل ټول دغه لایف سټایل د ژوند کولو دغه طریقه دغه ټول ډاکټر ته تشریح کړي او په هغې شکل باندې ورته هغوی د خوراک هغه تقسیم اوقات څه دی هغه ورته برابر کړي.
تشکر ډاکټر.
مطلب یو خبر ورته دا کوم چې
بفرمایئ
بخنه غواړم یو خبر ورته دا کوم چې د سینه دګینی چې نن تاسو شروع کړه او سبب وزن واخلي، وزن باخلی خو وخت به لګیږي، لکه ځان ته به ټارګیټ ټاکي گینی چې په دې کال کې زه 15 کیلو وزن اخلم، نو بیا به هغه ټول کال کې هماغه 15 کیلو وزن چې کله اغستې نو هغه هدف ته به تاسو بیا رسیدلی یاست، نو بیا به همدغه سپر مخ سی رو رو.
تشکر ډاکټر احمدزی. شما برنامه صحت را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتران متخصص محمد جاوید ناصری و میوند احمدزی از کابل و دکتر خالق ویسی از فنلند مهمانان هستند و تا حالا در مورد اینکه چگونه میتونیم یک زندگی سالم داشته باشیم صحبت کردیم. تا لحظات دیگر در همین برنامه، یعنی تا ساعت 3:30 به وقت کابل، در مورد این هم صحبت خواهیم کرد که زندگی سالم چقدر تاثیرگذار است روی صحت و روان و اجتماع، و ورزش و عادت غذایی مناسب چقدر نقش دارند در داشتن یک زندگی سالم و موفق. دکتر صاحب ویسی، شما نظرتون چی هست؟ پیامتون چی هست؟ چقدر مهم است که با توجه به شرایط افغانستان که شما چند قبل رفتین از افغانستان دیدن کردین، با مقایسه که البته در غرب دارین، چقدر مهم است که اشخاص امی مفکوری داشتن یک زندگی سالم را جدی بگیرن؟
بله، مطالعات علمی که در اینجا صورت گرفته نشان میده که اصلاح نحوه زندگی یا نمون لایف ستایل ارزشش و اهمیتش برابر تداوی دوایی در امراض جسمی و سایکوتراپی در امراض روانی است. یعنی به عین سطح تغییر در نحوه زندگی اون مقدر با ارزش است. در اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 عمر انسان به 45 سال، اوسط عمر انسان 45 سال بود. طی 100 سال وقتی تغییرات در نحوه زندگی انسان با آگاهیش به وجود آمد، این اوسط عمر انسان به 90 سال رسید. ببینید در تمام جهان ژاپن کشوری است، مردم ژاپن که بهترین نحوه زندگی را داره و عمر اوسط عمر در اونجا به 87 88 تا 90 سال میرسه. دلیل از چی است؟ دلیل ازی خوراک خوب و زندگی سالم است. و این رفته رفته این تغییر بالاخره در سطح جنهای ما تغییرات با وجود میاره و حتی به اولاده ما هم تأثیراتش خوب است. نه تنهایی که به خود ما تأثیر داره، به اولاده ما تأثیر داره که اونا هم عمر دوامدار بکنن. چون اینمی تغییر لایف ستایل آیسته آیسته سبب میشه که تغییرات در خود جین ما باوجود بیاد. من سفری که در افغانستان داشتم با تأسف باید گفت که مثلا سن متوسط بر امراض شرائین، امراض قلبی و مثلا فشار خون و امراض قلبی وایی حتی تا 35 سال پایین آمده. یعنی جوان ها که راست راست را میرن یک دفعه میفتن و یا ای که سکته قلبی میکنه یا سکته دماغی میکنه. چیزی که مطالعات علمی نشان میده که خصوصا پیش کسایی که زیر 50 سال هستن، اگر از 10 نفر کسایی که سیگرت میکشن سیگرت خود قطع کنن، ما میتونیم 5 حادثه سکته قلبی را پیشگیری کنیم. این بسیار با ارزش است، بسیار با ارزش است. یعنی یک چیزی که هیچ قیمت زیاد نداره و کاملا بدون اثرات سوء است و اونمو تغییرات در لایف استایل یا تغییرات در نحوه زندگی است، میتونه بهترین نتیجه را بر ما بده. اما شما اگر بیاین مقایسه کنیم با تداوی دوایی، تداوی دوایی تاثیرات بسیار مخرب خودم داره، خودش یک زهر است، زهری است که فایدهش از نقصش کده زیادتر است. اما استایل خوب زندگی میتونم بگویم که در 99% به مفاد ماست و یک علتی که عمر انسان از 45 سال به 90 سال رسیده این می طریق خوب زندگی است و اونم رقم در خواب خود را متوجه بودن. ما هیچ وقت روز خوب نداریم مگر اینکه شب خوب نداشته باشیم، یعنی خواب آرام نکنیم. ما هیچ وقت میگن در اینجا گذارم مثلا امو چیزی که میخوری امو چیز هستی. اگر شما سالم بخورین سالم هستین، اگر شما غیر سالم بخورین غیر سالم هستین.
تشکر، واقعا مفید بود این هزارات شما در امی مورد. دکتر نویسی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. یک شنونده داریم منتظر هست، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم.
و السلام استاد و استاد عزیز به دوستان بخشیدم تا سلامی نسلامات و علیکم.
و علیکم السلام.
و رفتار دنیا هر یک
و علیکم السلام. اشرا غلا سلطان پشتن اوکی.
پختنه په دا ډول خو دې چې څه د موضوع خبر نیوز د غټفلر ایلرزی په نوم ده. لږه ته څه د چې ګروپ د ګرمو په لږه او یا د شین د څه حساسیت لري چې موږ ته نه دی آزاد دي. نو د چا وایي چې دا د لاور پندل کې د دې د تکلیف واکسین دی د درې کاله نو د څه دی افتا کې یو د څه دی. نو که چې دا حقیقت اندر د وینه حقیقت لري او تبدیل که فایده دیگه چه انسان و سیدی بچه را که اینکی دونو روی پاداره که این پختانه کونه که داگه وکسین تبدیل که تبدیل حقلا برمانه نویده.